تاسو مشال رادیو ته وګیاست او دا محل په پیښور کې د ماسپخین د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل د پیو زلوی اخر اغلاس کوم او په خبري سات کې مو تاسو د قبایلی سیمو د پښتونخوا د افغانستان پاکستان او د سیمې خبرونه راوړي دي او له دې سره سره درته شننې او تبصرې هم در خپرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. په پاکستان په سینټ کې ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي د ګواښ په صورت کې بعد د منتخب حکومت هم ملاتړ کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي. او په بیروت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې بعد د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د وویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څکزی له دوو ورځو راهیسې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر د وروستي بیان پر ضد غبرګون ښیي خو واکمن مسلم لیگ نون جرات نه لري چې سپینه خبره وکړي. د مسلم لیگ نون سینیټر نهال هاشمي غونډې ته وویل ټول ادارې د لاین سره سم کار وکړي. دا البته د پوځ نوم وانخیست. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر د سه شنبې د ورځې بیان ملاتړ وکړ. په هغه بیان کې د حکومت تاریخ کولو او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي ول. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولسه د پښتنه وشي. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې اډلاین غمونو کې که فیصله کېږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کېږي دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې په خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبه وزیر اعظم کوي، مستقله صوبه جوړه کوي، زور سټیټس برقرار ساتي، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتونپاله سیاستوال برحمداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشتي مشر برحمداغ بوکټي وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلي خو ورسره یې هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټي دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شویو کارکوونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکوونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. د ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي، البته دای ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. د دغې کسانو د تختونې ذمواري هم چا نه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونه استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي. عتیق زیاته کړه چې د 2018 زیږیز کال د نظم و ضبط له قانون سره سم دا اقدامات کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این سی آر تېره ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نا رجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. تیر ورځ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت د خوست مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وویل نړیواله ټولنه د افغان هوایي ځواک هم پیاوړی کړي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتی ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی. خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
مشرانو او دینی عالمانو په خپلو ویناګانو کې د امنیت وضع د ښه کولو باندې ټینګار ورکړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برج البرنج سیمه کې د منصور مارکیټ او ان او سی کی په نوم یو دکان مخې ته دوه چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نووړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. جانکاری دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي. دا خبرونه اوس هم سراج زهیر د کرنسی یا اسعارو له بیو او د موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسې او 35 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 2 شپېته پیسې. او 211 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 25، بنو کې 12 او درویش او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان په سینټ کې ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي د ګواښ په صورت کې بل حکومت سره درېږي. د جمعیت علما اسلام مشر ویلي د قبایلو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي. بلوڅ بلتون پاله سیاستوال وایي لا هم د بلوچستان ازادۍ پر دریض ولاړ دی. د خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د ګڼو هغو استادانو پر ضد اقدامات کړي چې کار یې په سم ډول نه کاوه.
36 کسان موږ په یو آرډر کې ټرمینیټ کړي.
د لسیزو پر نارمیو سربیره د افغانستان او پاکستان په پښتون میشته سیمو کې لوی غورځنګونه ولې نشته؟
دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل هم دا پښتني دي چې یو بل سره وازي د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چاره.
په خوست کې مشرانو له نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو مرستې غوښتنه کړې.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور څخه طرفه دی وو.
شنې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو غړو ویلي چې د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر چې د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوی حکومت د حکومتداری خکړي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن اویل کا سہم حکومت ناخلا دے خو ریاستی اداروں دا حق نلے ترلاسی چی دا منتخب حکومت پا حق لدا سی بیان جاری کری د نموڑی پمینا کا سہم دے لا حکومت دا کرکردگی مایوس دے خو بیا با ہم دوی لا حکومت سرا ولالوی اعتزاز احسن زیاد تکڑا چی دے گوری تروس یوازی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی گون مشر محمود خان اچکزئی لدو روزو راسی لگیا دے دا پوز دا بیان پر ضد آواز پورته کوي خو مسلم لیگ نون کی دمر جرت نشته چی یو خبر وکړي د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیٹر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اووی چې دو ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایی یو غونډه شوې وه نو په هغه کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستانی رسنو تور ولګوه او وی ویل چې پاکستانی رسنۍ د غیر جمهوری قوتونو مرسته کوي د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معامله باندې غلې پاتې نشي غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معامله خبرې وکړي خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې دننه کار کوي په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وادې کړي وي حغی ندی پورا کړی د ذکر دا د تیر چرشنبه په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د تر هغه ضد کامی اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
لتیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او پوز ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي د پاکستان له آئین سره سم پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده خو په عملی ډول پوز د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګند اغیز لري په دې وروستیو کې لیدل شوی چې پوز ځنې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د پوز او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپورټ جوړ کړی
ورسته له هغه چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمینځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسی کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ ږغ وکړي بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم ښه کولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده که څه هم په حکومت کې ستونزې شته خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي خو نوموړی د پاکستانی پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له ادارې خې یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څنګه د اختلاف لري خو د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں ته ځان یو داسې طاقت ګڼي چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل رو باسي
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
تروسا خمونگ تا داویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نو کچھر پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود ترگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیتوں دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسی غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چی دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورته کولو اجازه نشتا. نو په داسې حالاتو کې ټول مسولیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سم خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوځ په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوځ وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو یوې لوی جرګې ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې ترټو تړلو دروازو شاته نه کیږي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دا یو د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلی سیمو کې سوله راغلي چې بې کوره کړل شي وي خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څه خلک راووتل او داسې صورتحال جوړې چې اډلاین رومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسرت کیږي, دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په خبره وکړئ چې آپ رول ادا کی صوبے سر اعظم کے مستقل صوبے جوڑ کے زور اسٹیٹس سے برقرار اٹھاتے جی ہر ایک اصلاحات کے اختیار کے ڈاکٹر تجاویز تھے. وزیر اعظم سے تو خود نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہوگا جو پارلیمنٹ کے یہ متفقہ سے رہے اور یہ قوم سرا چھا جو پاکستان سے فارغ قربانیاں دی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دلی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی پتھیاری ہندی ساتھ پکا رانا کے فیصلے پکار دی.
مولانا فضل الرحمن مشال ریڈیو سرا په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي, قومي جماعتونو, مذهبي جماعتونو, قوم پرستانو, لیفٹسٹ, رائٹسٹ, سنٹرسٹ, تمام دا ضرور غواړي په قبایلو کې امن راوځي. امن دا نه چې ته وایې چې علاقې کلیئر شوې, نه, امن به الوي چې خلک هم خپلو کورونو ته لاړ شي او کورونو کې پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروستو په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ٹاسک حوالہ شوائے دا یو ذمہواری سپارل شوائے دا چھ تاسو با امن راوالا دہشتگردی با ختم ہو. لہٰذا کچھر دے ہوئی پا ذہن کے دا خبر راز چھ دا دا کمزور رہنے دا دا قیام امن پر لارے کے رکاوٹ تھی یا آپریشن پر لارے کے رکاوٹ تھی دہشتگردی نے پیدا کول سبب گرزی اور حقیقی نشاندہی کڑے دا حکومت پہ آگے خبر کڑے دا نو دا حکومت کے ہمیشہ دے پاس مشاورت نظام روان نو دا خونو دا چھ صرف پریس کے دا خبر کڑے دا ما خبر چھ ہوئی میٹنگ ہو سر کڑے دا 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 خبر پر مشاورت دا راوس کی دا خبر خبر ہے کہ مونگ والے آدھی اداروں تک میں مشاورت تعبیر کی
دا مولانا فضل الرحمن پ مشرئی دا قبائلی مشرانو دا جرگہ پدا سی حال کی ترسر شوا چی دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا آئینی حیثیت پاڑا مرکزی حکومت یو کمیٹی ہم جوڑا کری دا. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
بلوچ بلتون پال سیاستوال برحمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمد اغ بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې.
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوڅان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوڅان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشالېډو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټی دا وکړه چې د ده له یادی ډلې سره هیڅ تعلق نسته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله آزادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان آزادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان سلګونو اوسیدونکو له خپلو کلیو تر ټانک لاریون کړی او د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته یې مظاهره کړې ده. خلکو تیره ورځ مشال راډیو ته وویل چې ورسره حکومت وعده کړې وه چې په عملیاتو کې د دوی د مرګ ژوبلو او کورونو ړنګېدو تاوان به ورکوي، خو په بیا بیا دا عمل ځنډوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د مختلفو سیمو نه په سلګونو مسعود قبایلیانو د ټانک په لوري لاریون او د پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ په مخامخ احتجاجي مظاهره وکړله. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د ړنګو کورونو د موضع سره دوی ته د وژلیو پر ارژلیو قبایلیانو پور زرکی ورکړلی شي. پداغامو کې موجود ملک امیرزه کې بدخیل مشال ریډیو تا پدارنګ وژغده.
میز په دې مشکلات باندې راغلی چې د میز درې اوره سر به وشوه د میلې د ډنګاولې، خو د ویسا پیری میز ته د اتری زټ پاته نه لایږي چې وزاره دای روکاوي نه روکاوي. ویس میز د مجبورۍ د وزن د وزیر کا سوا خلکو غلی دا پولیټیکل تا وراونی چې د میز جاغ وروي او دای د میز سره امداد وکړو وای هڅه یې طریقہ کار یو کو چنوي آر چیرو شریر چه چیری وی کنا.
دو کٹکی و سے دنکای رحمت شاہ دغا خبر پدارنگ مخشے بوت تلے.
میش پا دے احتجاج مند کم سرا غنشوی تحکیم دے مل ایم آوزادو آب بار بار پا ٹیوی میش ہور وی چه دارا دارا پنٹ یا ویر کن و میش تا دے ویسا پر ایواری پیل یا ملاو ندو و میش دایایی چه میش تا ری پی پزر نظر ملاو شی ویس میش پاپشی وی لوری که داری پی ملاو شی بیو میش پاپشی راون شی و جمعی رو راون دای وارین رو راون دی دے میش سرا هیچ از باب نشتا. و بلا خبر یور وزیرستان میش پا جنگ بنده پریش دور
دے دی کندرو نے قرضہ دور بندے کڑے ٹھارنم جنے کڑی دی یہ قرضہ وڑی نے دور پریش دی میجو وہ بل وطن تا اجرا جنے کاوی
دس پن کی رخ زی گانے کلی سارا تعلق لارون کی یو بل کا بیلی زمان ایشنگی زیادہ تکڑا
احتجاج کاوی احتجاج پتور بندرو غلی تھی می خبر اوی سفر چوک ور بنا دے وے سفر دے می دے یو مڑی دے باچی دے کام دے ستر دے شد دے دے نر دے زخمی اس قسم معوضان دو ملاو سبیک لہذا امیر دا اپیل کاوی کنا چے امیر کیم حقوق دا حکومت پاکستان سرا دی کنا آدمی ستا ملاو شی امیشا دے پورا ماشال ریڈیو بار بار دے میر چے کیم الفاظ دی کنا دنیو تر سوال دی میر دا گڑا شکریہ دا کاوی
دا کبالیانو دے دگی احتجاج غشتن نامے چے دے فاٹا سیکرٹریٹ دے آر آر یو سانگے ایجنسی رابطہ کار افسار فیصل برکی خبر کا غوی و ویل
دا ہاؤسنگ سروے چے کڑے وا میرا انڈر سپرویژن شبیا نو پدا شداغا دو چی داغا خالکی چکی میں پیسے دی داغا رغولی دی او خالکی تو انشاءاللہ ملاویجی خاما خا چکیم پیراکور تبا دا اختو 4 لاکھ روپے ملاویجی چکیم پارشلی دا اختو اخپل 1 لاکھ اسی ملاویجی او دا خالق دا داغا تسلیو کچھ پیسے رغولی دی او چمیجا دا اخپل دا ڈاکومنٹس وکسی چی دا کاغذ سایی دا که شوی دی وکنا کیور دا پروسس پیراشی انشاءاللہ پیسے و بیزر ورطا ملاویجی
دا غو کا بالانو دا غرا ہم وکرلا چکا دا دوی غشتنا نورا وزان دا دوی با بی اخپل احتجاج تا مقصد دوام ور کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ
د فیس بک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریدل دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی اس مغاک په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري لته سره سره که تاسو خبرونه شننې تبصرې او لدې سره سره ویډیوګانې کتل غواړئ نو له ویب سایټ سره تاسو د فیسبوک پاڼې ته چې ورشي MASHALRADIO ولیکئ زوګ پاڼه خوښه کړئ نو هر څه ترلاسه کولی شئ عملته ورسره تاسو دا هم کولی شئ چې په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ یا فالو مو کړئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو په ښوونځیو ته نه تلل دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته فرهاد شینواری معلومات راکوي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستی هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایانه مې شروع کړي او استادانه ماجر کړه نو ما پې باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشنسي اینډ ډسپلن رول دی هغې د لاندې کوم یو سړی اووه ورځې سکول ته لاړ نه شي کوم استاد نو د هغه خلاف ته کاروایي کولی شي نو د دې د لاندې مونږ کار
دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي خو بیا د خیبر جنسی د جمرو د اوسیدونکي ظاهر شاه پردی وایي چې باید د جنسی لرې پرتو سکولونو حال هم واخیست
مکمل نشتا بل استادان پکې نشتا دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پڑھاویږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن مال ځي نه پکار داری چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دوري وکي دوی ته کوم ستونزې دي په یو سکول کې نه لیټرې نشته نه د سکول صفا او بشته ګنده او بس کې پزمکه یخنی نست وي پکار دا چې زموږ خلک دوی لکه دوري وکي
او د باډي سلیم الرحمن دی په دې حق له وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا ودا سیده خلک رسیدای شي موږ دوی نه دا غوښتنه چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي بل د هغوی چې کوم فرنیچر دی هغه سهولتونه هم نشته بازار زخه خیل ده کم شلمان ده لوی شلمان ده دوی داسې لکې دي چې د ښاریانه ډېرې په سایډ پرتې دي غریز علاقو کې موږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار ده چې کوم په غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی دورې وکړي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې بعد منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسن وویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لولسته د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ تر یوې جرګې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. بلوڅ بلتونپال سیاستوال بر احمد اغ بوکټی وایي له پاکستاني پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبرو نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې د تختونکو خلاص کړي دي چې تیر سهار ټانک ته رسیدلي دي. دغې کسانو د تختونې ذمهواري چانه ومنلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تېره ورځ مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 6 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR تیره ورځ وویل روان کال تر اوسه 45,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو نړیوال ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې ده. د لبنان د پلازمینې په بیروت په جنوب کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 100 زیات ژوبل دي. د دغې برید پړه اسلامی دولت وسلوال ډلې منل ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویګا ویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامی ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخري کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویلې کېدی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقې ظاهروي. وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپله مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت سلامتی لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلې شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي، او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرسته کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل رپورټ کې د پاکستان اقتصادي حالات ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکي پیداوار سره به 4.5% ته اوخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شره 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکول شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړې په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوې دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 15 ده. بلخوا فورن پالیسی مجللې کې د روان کال د اګست په 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي، او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د 1 چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 22 افغانانو موندلو هڅه کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشتول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د ده په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 22 کم عمره افغانان وموندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 22 افغان زلمکي له کمپه تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان
یویشتنه ماشومان چې ویل کیږي تر قانوني عمر کشران دي د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتیدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش دا ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهېږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت ساروان رپورت مورد افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوه چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع او بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهره کړې دي. دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څه کارندوی کوي او څه ګټه لري؟ همدارس د لسیزو پر نام نه او سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې نه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان ووژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک یې د دولت د اقداماتو نه لري دا یې بله مسله. درېیم هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو ته په وړاندې
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمنه نتیجه نه ورکوي ځکه زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یوه بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشت سیمو حالات ته ولیدل شي نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپله همدا پښتانه دي چې یو بل سره وازلی. دریمه خبر داده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوانه ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې منظم ټولنې منظم غونډې او
منظم رهبری لولو د خلکو خبر هر پښتون خپل یو چارک
خود پیښور پونتون د سیاسي علوم څنګه استاد ډاکټر عبد الرؤف خان وای پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوی دي نو ځکه هم د وژن او نامنې او ذات حاصې خبرګون نه خي لکه لواک به برخې توقې چې خي
پښتانه اختیارمن پاتې شوی دي په تاریخ کې او د هغه په وجه باندې کوم قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغه ته چې داسې کس نه پیښ راشي نو هغه هغه شانته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور وارد سنټر رد عمل کوي هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د حقایقو نتیجه ده پښتانه چونکې په تاریخ کې همداسې پاتې شوي دي او اوس هم هغه خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضعیت ښه کړل شي تېر ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی وویل نړیوال ټولنه د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک ته پیاوړی کړي دوی پر ولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دی وکړي تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمل او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي دوی چې د پنجشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سره مل نشي خوندي کېدای دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو ملي پولیس د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دیوال د کور چې دیوال وي دښمن نه شي کولی چې کور ته پاسونه یې داخل شي
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي د پر ولس هم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی هوایی ځواکونه هم تجهیز کی زمینی ځواکونه هم تجهیز کی خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتي ځواکونه او نظام د ګټو پاړه وویل
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه کورونه جایدادونه بانکونه چور او چپول زورونې قد حاصله بدبختۍ سره د افغان مظلوم لسونه مخ شول نو چې چیرته یو درون نظام نه وي د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یا غوال تشتون نه وي نو خلکو ژوند په خطر کې وي
قومي مشر ګلاب منګلوای کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هیواد ټول اجتماعي او لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخامخ شي
تر څو چې موږ ملي پولیس ملي امنیت قوي نشي موږ ملاتړ ونکو زموږ به هر څه د لاسه ورکړي بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواک ولري نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالی زیانونو کچه کمه شي او بل لوري ته به واستوال و نتوانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډله ییز بریدونه ترسره کړي
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورد د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوی کارکونکي له تختونکو خلاص کړی دی پولیټیکل لیجنډ ظفر الاسلام 13 ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوی کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسیدل د البته دا ونه ویل چې دا کسان له کوم ځای خلاص کړی او چا تختولی ول د دوی د تختونې ذمہ واری هم چانه ومنلې سیلاب مسعود معلومات راکوي
د شپږم په ورځ د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلی وزیرستان ګومل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکیدار سره د سړک په کار لګیا دواویشت مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانګ ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټه والے کڑی شوی دی پولیٹیکل ایجنٹ دا ونشول چدا مزدیرون چا تشتولی چرتا ای بیولی او دے کم سیمے کم زائنہ را خوشی کڑی شوی دی یادا دیوی چدا غا مزدیرون دے تیرے میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلہ ترانگلیو زن نصرگندہ وصلہ والو تشتولی او دے نصرگندہ سیمے پا لوری ای بیولی و چا تشتون کیوئے لاتروسا پا رہن زی مواری کا بولا کڑے ندا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
دا پیښور په پوهنتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي پر اعلانونو سربیره وسط یونیورسټي انتظامیه له دوی فیسونه غواړي. دې زده کوونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته د پاکستان لوړو زده کړو کمیسیون د پوهنتونونو په هر پوهنځي یا څانګه کې د وزیرستان بې کوره کړل شویو محصلینو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی و، خو اوس له دوی فیسونه غوښتل کېږي چې دوی یې نشي ورکولی. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي څخه بې کوره شوی رحیم داول چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي او د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم صدر دی وایي چې د ضرب اعظم د پیل کېدو وروسته پوهنتونونو او هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیسون د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي زده کوونکو لپاره د پوهنتون په هره څانګه کې په یو سیټ باندې د سکالرشپ اعلان کړی و، خو اوس ترې د پېښور پوهنتون انتظامیه د فیسونو غوښتنه کوي.
نو دلته مونږ پېښور یونیورسټۍ ته تقریبا 37 کسان راغلو د بی ایس ماسټر او ایم فیل لپاره، او هر کس لپاره 5000 سکالرشپ مو ایډمیشن یې هم فری و، او دلته کې چې کوم هاسټل و هغه هم فری و که نه، نو مونږ ته سکالرشپ بیخي میلاو نه شو، او اوس د هاسټل او د ایډمیشن پیسې هم مونږ نه غواړي. نو دا پرون هم پولیس ورسره راغلی و، وارډن سره، که دا پیسې مې جمع نه کړې نو تاسو به کمرې خالي کوئ او تاسو به ځئ که نه، او کلاس کې به هم نه کینئ.
د شمالي وزیرستان یو بل زده کوونکی عبدالمحمود وایي چې د پېښور پوهنتون لخوا د فیسونو د مطالبې وروسته د دوی درې ملګرو پوهنتون کې زده کړې پریښې دي او د ده کورنۍ هم نشي کولی چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ضرب اعظم په نتیجه کې زموږ کور، دوکانونه، پټي هر څه تلی دي. زره همدن اس طریقه نشته دی، بس ټول فیملی لکه په کور باندې ناست دی او چې کوم د ګورنمنټ راشن دی پای باندې وخت تیریږي. اوس مونږ چې کوم سکالرشپ باندې را لېږلي هغه ډیمانډ رانه کوي، نو مونږ چې خپل فیملی سترو د بره حیران یو، څنګه وګو چې مونږ دونه هاي هر څه برداشت کو او دوی له فیسونه ورکو. نو ایز ای ریزلټ نتیجه ته بدار اوسي چې را مونږ خپل تعلیمي کیریئر چې کوم دا هغه به خرابېږي، تعلیم به پرېږدو.
په دې اړه مونږ د پېښور پوهنتون د انتظامیه سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي پکې نه شو. خو بیا څه مو د وړاندې د پېښور پوهنتون ډایرکټر ایډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوهنتون د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو توان نه لري او باید هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته فنډ ورکړي. خو بیا د هایر ایجوکیشن کمیشن وینا وه چې له دې مقصد لپاره دوی سره خپل فنډ نشته او حکومت ورته څه قسمه فنډ نه دی ورکړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4513 1830 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او ښوونکو پر ضد کارروایانې کوي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي پر کور ناست معاش اخلي. د تعلیم څانګې وزیر سردار رضا بړی چې ویلي تر ډسمبر میاشتې پورې به دا ټوله صحیح تعداد له ولس سره شریک کړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړ پوړي حکومتي چارواکي ادعا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته. همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي سکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هره میاشت له حکومته تنخواوې اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړی چې د جمعې ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي. که څه هم سردار رضا بړی چې اوس مهال له مشال راډیو سره د کاغذي سکولونو او ښوونکو کوم شمیر یاد نه کړ، خو تېره اونۍ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې 3 لکه جالس زده کوونکي او 900 سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، 3 لاکھ بچے
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د 3 لکه جالس زده کوونکو اندراج کړی دی او 900 سکولونه نسته، خو تاسو یې پیسې اخلي. تاسو خپل په خپل ضمیر کې وګورئ، داسې نه چې زه اعلی وزیر یم، دا زه له تاسو د دې خاورې د یو فرزند په حیث خواست کوم. که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوې په داسې وخت کې کیږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ پرمختګ کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې د راتلونکي کار تل نیمایي پورې به د ټولو قبایلي سیمو اوس بے کوره کړل شوي خلک خپلو خپلو سیمو ته ورستان کړل شي. پر دې موضوع تفصیل د شبیر جان په دغه تازه رپورټ کې.
پیښور کې گورنر هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خپل ویلي شوی چې د امنیتی اهلکارو او د قبایلی اولس په قربانو د قبایلی سیمو نه ترهګر ختم کړی دی او زیاتره سیمو کې امن په جګړه شوی دی. د دوی د وینا تر مخه 10 لکه بې کوره شوی کې 10 لکه بې کوره شوی خپل کورونه او کلو ته ستنه شوی دی او د باقی ټول بې کوره شوی به د راتلونکي کال نیمایي پورې خپل سیمو ته واپس شي. بلخوا د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې او کیمپونو کې دیره دغه بې کوره شوی وایي چې دوی د خپل سیمونه بهر په کیمپونو او په کرای ځایونو کې په ژوند تیرولو تنګ شوي دي او باید حکومت دوی خپلو سیمو ته واپس ولیږي. دا میرانشاه سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې دیره دی وایي
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ دې ته هر کله وایو، ولې چې آی ڈی پیز یار ډېر زیات په مشکلاتو کې دي، کورې کرایې دي کنه او ګرمي سردی برداشت کول نه دي کنه، پرنټونو کې خلک پراته دي کنه.
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام دا خپلو سیمو ته واپس شوي دي. هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته ویل چې دوی په سیمه کې اوس هم اسپتالونه، تعلیمي ادارې، کورونه او بازارونه اړنګ دي.
اوریدونکو د شبیر جان رپورټ موریده. د پښتون نومیالی موسیقار ګل خان برنوڅی تیره اونۍ د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او راډیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. د پښتو موسیقي او ادب پوهان وایي د ګل خان برنوڅی د کار او زیار له کبله به پښتانه هغه تل یاد ساتي. نجیب عامر د نوموړي ژوند او کار په اړه لیکوالانو او شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. له دې سره چې دغه رپورټ اوس پای ته واوري تاسو نو تر هغې وروسته به عبدالحی کاکړ او ملیحه امیرزاده له تاسو سره وي.
د موسیقار ګل خان بنوستي زړه ودرېد او مړ شو، خو د موسیقۍ لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډېرو زړونو کې تر ډېره ژوندی وي. د بنو په یوه هنري کورنۍ کې 15 کاله وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وې او تر مرګه یې د پښتو موسیقۍ خدمت ته ادامه ورکړه. د راډیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګل خان بنوسی بېدریغه نغمې جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د راډیو پاکستان پروډیوسر لایق زاده لایق وای د ګل خان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
هغه نسبدا چې د ریډیو په ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړه او په خپل هارمونی باندې په خلکو دا ومنله چې هغه په سرونو باندې پوهېږي، هغه د سازونو خبر دی، د سازونو د ژبې نه خبر دی. هغه بېشمېره ترزونه جوړ کړه او د هغه په ترزونو کې یو خوند و چې په هغې کې به خپل علاقې، خپل سیمې، هغه خواږه موجود و. دغه علاقه خوږه ده، دغه علاقې خلک خواږه دي. دغه رنګ د ګل خان بنوسی په ترزونو کې د خپل سیمې هغه رنګ به جوړ هغه به دومره به خوند کوي چې د کمې نغمې
گل خان بنوسی د بنو په ځمکه خړپوسی کړي او د دغه سیمې د خاورې پاړه عام تاثیر دادې چې دغلته وخت په وخت ډیر تکړه هنرمندان موسیقاران او شاعران پیدا شوی دي. استاد شیرابغان او دلفراز نیازی هم د همدی سیمې دي. څوک چې د ګلخان بنوسی استادان هم یادېږي. سپینګیر شاعر غازی سیال هم د بنوسی دون کده. نوموړی وایي سو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلي چې هغه بیا د ګلخان بنوسی په موسیقۍ کې خپرې شوې دي.
ګلخان بنوسی کوم شکار وتړلې شي هغه ترجمه کول ډېر ترجمه جوړ کړي دي. ریډیو ټلویزیون موسیقار وو. زما خو خپل ذاتي څو فلمونه مې ورسره کړي دي لکه عیاش پاگل سترګي. تاسو څو فلمونه کړي دي خو ډېر په انداز باندې د چې کومه د سره د سندرغاړو سره رویا وه هغه ډېره نرمه او ډېره خوشتای وه.
د ګلخان بنوسی تعلق د یوې هنرمند کورنۍ سره و خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ شاعرانو ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې د پښتنو د سیمې د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو په یاد کې مانځغونډې وکړي. د دوی په فن باندې او د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل باحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي زه غواړم چې زه خپل سټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه د دوی د ژوند په اړه د دوی د فن په حوالے سره د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی چې د فیلو د پی ایچ ڈی لپاره
د پښتو موسیقۍ قدردان به د ګلخان بنوسی کړي کارونه په یاد لري. دی به نوي خو یاد به تل پاتې وي.